مشال اړیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال اړیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او نجیب امیر هر کله کاو قدرمن وګورئ څنګه تاسو مرو د مشال اړیو ځانګړي خبرونه دوام لري او په روانه غړي کې تاسو لپاره دوه ځانګړي خبرونه لرو. په لومړی با د پاکستان افغانستان او په سیمه کې د کورونا وایرس ترڅنګ نور معلومات په خبرونو کې واورو چې نجیب امیر وړاندې کړي.
خبر نو پاکستان کې پر کورونا ککړو کسانو شمیره له 1,02,000 واوخته. د افغانستان په خوست او لوګر کې په جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او له امریکا وروسته برازیل کې کورونا زیات شمیر کسان وژلي. د خبرونو تفصیل: په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیره 1,02,000 واوخته. حکومتي ویب پاڼې نن سهار لیکلي چې د کووېډ 19 ناروغۍ نه تر اوسه په دغه هیواد کې 2,505 کسان وژل شوي هم دي، خو له 500,000 زیات ترې بېرته رغېدلي دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په پنجاب صوبه کې پر کورونا اخته شوي چې شمیره یې څه د پاسه 50,000 ده. ورپسې د سند صوبه ده چې 9,000 نه زیات کسان پکې کورونا وهلي دي. په خیبر پختونخوا صوبه کې دا شمیره نږدې 14,500 او په بلوچستان کې نږدې 8,000 ده. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د 2020 او 21 مالي کال لپاره حکومتي بودیجه چې پرون وړاندې شوه رد کړي او ویلي دي چې اوسنی بجټ په ګرانۍ او بیروزګارۍ کې نور اضافه کوي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق پرون مشال اډیو ته ویل په بودیجه کې له هیواده بهر میشتو پاکستانیانو لپاره کوم سکیم نه دی شامل کړل شوی. هغه وایي د تحریک انصاف په حکومت کې 1,00,000 او 70,000 خلک بیروزګاره شوي. د نوموړي په وینا په بجټ کې د داسې خلکو لپاره څه نه دی خود شوی. د پاکستان د صنعتي چارو وزیر حماد زهر د جون په 12 قومي سملی ته د 2020 او 21 مالي کال لپاره د 2.33 روپو بجټ وړاندې کړ او په نوي مالي کال کې د هیڅ نوي ټیکس نه لګولو اعلان وکړ. د بجټ د وړاندې کېدو پر مهال هم د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي استازو د حکومت ضد نارې وهلې او په قومي سملی کې احتجاج کاوه. د افغانستان په لوګر ولایت کې نامعلومو وسلوالو یو میرمن له دریو لوڼو سره یو ځای وژلې او د هغې د کورنۍ دوه نور غړي ټپیان کړي دي. د لوګر د والي ویان دیدار احمد لونګ مشال لډیو ته ویل چې یاده پیښه تېره شپه په التمور سیمه کې رامنځته شوې ده. د لوګر امنیه قوماندانۍ وایي پولیس د پیښې ځای ته رسېدلي او له څېړنو وروسته به دقیق معلومات له خلکو رسنیو سره شریک کړي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. هلته د خوست امنیتي چارواکي وایي پرون په یو برید کې 8 کسان وژل شوي چې یو پکې د ولسي جرګې پخوانی نومان عبدالولي اخلاص دی. نن د شنبې په ورځ د خوست امنیه قوماندانۍ وایي عادل حیدر مشال لډیو ته ویل په دې پیښه کې یو کس ټپي شوی هم دی. هغه ویل تر اوسه نه ده معلومه چې دا ترهګریزه حمله او که د شخصي دښمنۍ پیښه ده. عبدالولي اخلاص د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې د حزب اسلامي له نومندانو څخه و. برازیل په نړۍ کې دوهم هیواد شو چې د کورونا وایرس له وجې پکې تر ټولو زیات کسان وژل شوي دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د تازه معلوماتو له مخې هلته نږدې 2,000 کسانو خپل ژوند د کورونا پر وړاندې بایللی. په برازیل کې ټول ټال 3,000 نه زیات کسان په کورونا اخته شوي دي. یاد هیواد کې 4,05,000 کسان بېرته ښه شوي هم دي. په نړۍ کې امریکا لومړی هیواد دی چې تر ټولو زیات کسان پکې په کورونا اخته شوي او وژل شوي دي. هلته له 600,000 زیات پر کورونا اخته شوي او 14,000 نه زیاتې وژلې دي. په امریکا کې د بیرته ښه شوو کسانو شمیره نږدې 15,000,000 ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو خدمتونو د ادارې مشر میخایل اریان ویلي په برازیل کې وبایي حالت د اندېښنې وړ دی ځکه د هغه هیواد په ځینو ګڼ نفوسو ښارونو کې کورونا منګولې خښې کړې دي. په ټوله نړۍ کې تر اوسه کورونا 1,500,000 زیات کسان وهلي، 4,05,000 نه زیاتې وژلې، خو 6,000,000 نه زیات ترې بیرته ښه شوي هم دي. د امریکا ولسمشر وایي په عمومي حالاتو کې پولیس ته نه دي په کار چې د چا پر مرۍ ګونډه یا سنګل کېږدي او سا یې ورته بنده کړي. ډونالډ ټرمپ پرون فاکس نیوز ته په مرکه کې ویل هغه په خپله د پولیسو د دې کار طرفدار نه دی، خو په ځینو استثنایي وختونو کې چې پولیس یوازې وي او له چا سره په جنګ وي نو بیا کېدای شي هغوی دا ګام پورته کړي. د نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د مې په 15 د امریکا په میناپولیس ښار کې د جارج فلوید په نوم یو تورپوستي هغه مهال سا ورکړه چې د پولیسو یو مامور یې په سټ ورته تر 30 پورې ګونډه ایښې وه. دې کار په امریکا او نړۍ کې د تورپوستو په حق کې مظاهرې راوپارولې. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې زمنګ همکار نجیب امیر وړاندې کول. کله من اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په پاکستان کې د کووډ 19 د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیره 1,22,000 ته رسیدلې ده. د حکومتي ویب پاڼې تر مخه تر نن سهار پورې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې 2,500 کسان مړه شوي، خو له دې ناروغۍ 50,000 کسان بیرته رغېدلي هم دي. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې ورو.
په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتو کې شکم دی په ملک کې شاوخوا 15,000 نوي کیسونه چکم دی هغه رپورټ شوی دي. او دا دوه مدري مورزه چې په پاکستان کې دا شمیره د 6,000 نه واوړېدل، یعنی اول په 4,000 نه پس 15,000 بیا د 6,000 ته ورسېدل. او په تیرو 24 ساعتو کې چکم دی دا اتیا کسان چکم دی هغه مړ شوي هم دي. نو دا شند د مثبتو پیښو شمیره چکم ده هغه 1,22,500 شاوخوا ته رسیدلې ده. او د مړو شمیره چکم ده هغه د 2,550 ته چکم دی هغه رسیدلې ده. خو یو بل پدې کې یو ښه خبر ده چې په یو ورځ کې شاوخوا 10,000 کسان چې کم دي هغه د کرونا وایرس نه روغ شوی هم دي. یعنی 13 ورځ دغه شمیره 40,000 د پاسه و، خو نن دغه شمیره 50,000 نه واوړېدل. یعنی په یو ورځ کې د خکېدو تعداد چې کم دي هغه هم په پاکستان کې د ټولو زیات دامه خطرغه چې په 10,000 کسان چې کم دي شاوخوا هغه ته نه شوی دي. کزه په صبح خبره وکمانو دا وخت خیبر پنجاب چې کم دي هغه کې د متاثره کسانو شمیره 50,000 نه چې دا واوریدل. دغه شان په سند کې 9,500 واوریدل. دا خیبر پښتونخوا چې کوم دغه کې د 14,500 شاوخوا ته رسیدل. دا په پنجاب کې بیا د مړو شمیره 9,300 ده. په سند کې 993 ده. په خیبر پښتونخوا کې 642 ده. بلوچستان چې کوم دی پاغې کې 1,300 نه واوریدل. دا په اسلام آباد کې چې کوم دی 1,130 کسان متاثر شوي دي. خو په بلوچستان کې مړي چې دي هغه 80 دي. او په اسلام آباد کې چې کوم دی هغه 100 دي. ګلګت بلتستان کې 14 مړي دي او د 0 نه زیات متاثر کسان دي. او دغه شان په پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر کې 504 او یا چې کوم دی هغه کسان متاثر شوي. د مړو شمیره چې دا هغه 100 تر رسیدلې ده. خو په دې ټولو کې سونو کې تر اوسه پورې په پاکستان کې شدید دادو نه لکه شاوخوا ټیسټونه چې کوم دي کړی شوی دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
دا مشال رادیو قدرمن اوریدونکو لژمنې سره سم مزرتا دوا ځانګړې خبرونه لرو. نو لومړی خبرونه په لور راځو. دا نړۍ د نورو قومونو په شان د پښتنو هم خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې له مودو راهیسې له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي او ژوندي پاتې شوي دي. په دې کې یو داستان د آدم خان درخانی هم دی چې له نن څخه شاوخوا 1500 کال وړاندې د ملکن د سیمې د یوسفزو قبیلې د دود دستور او ارمانونو انځورګری پکې شوې ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او کنه څه تاریخي رښتیا هم لري؟ په دې اړه د شاین بنیري دا ځانګړې خبرونه اورو چې د آدم خان درخانی په نوم د یو فلم د مکالمې څخه پیلېږي.
محبت د خدای د نوم د درخانی د محبت د منکران شي د خدای منکران دي. زما ستانه دومره امید نو چې ته هم زما سره بے وفائی کې.
ما بے وفا مگر آدم خان زه یو پښتنه جینه. او پښتنه جینه په پړی تری وا په شانتی چې هر څه کته شي هر څه دې شو په خلو سره دي شي ویلې. زما پلان په خپل خوا زما سودا په خان سره وکړه.
دا د آدم خان او درخانی په فلم کې هغه منظر دی چې درخانی پکې آدم خان ته خبر ورکوي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی دیو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي. او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی. د کمی وروستو چې د دواړو پزلونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انساني جذبو او خوبونو د قربانې سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هر چا په خپل رنگ کې کړی دا. خو د پښتو اکیډمۍ په خوانی ډایریکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانه یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانه پلرګنو د ملکن د مورې د غرب لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانه د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانه د اکبر بادشاه په زمانه کې ژوند دیو. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخون دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه، خو دغه مینا د درخانه د ترور د لور بسکی په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانه خپل ښایست، پیغلتوب او حیا په ستر کړی وه، خو څه وخت چې د پیر صالح په وینا ادم خان پر رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانه نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېد او د مینې وورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانه د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانه سره کړي لوزونه ادم خان مجبور کړي چې د واده په شپه درخانه له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه، نو پایو خان د میرمایي په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د زنو مالی ګټو په بدل کې درخانه په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو اوږده موده رامنځته کیږي چې د ادم خان او درخانه په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنځ په تربګنې او تاوتریخوالي تمامیږي. ادم خان په مات زړه د وطن پرې خودو ته اړ کیږي، خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصری بانډه کې د سفر پر مهال ساور کوي. درخانه چې خبريږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټي کی. دا داستان وقت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او میلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوښکې توی کړي دي. د ادم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی صدا خبري په دلته ځینی سیړنکار دا خیال لري دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېره لرغونې ده. خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به تړله وي. ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حواله راغلي دي چاپ شوي دي. یو خو سینه په سینه را رسېدلې یو هم ته په لیکلي شکل کې د نثر په شکل کې د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلې. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یو لسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی شاعر و. هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلی وه په شعرونو کې موږ ته راوړي ده. او دغه کیسه چې د بیا موږ ته د هنري جاج راوړتي د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلی په پښتو کې د هغې په مقدمه کې هم دغه کړي ده. بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه موږ ته په پښتو نثر کې د هغه د لیک په لار را رسېدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې و داستان سره په یو تویز ځکه چې هغه کیسې ډېرې لیکلې دي صدر خان خټک هغه هم په ډېر زبردست انداز کې د ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی ده هغه هم موږ ته را رسېدلې ده. بل یو لیکوال دی شاعر دی اکبر شاه پېښورې هم دا کیسه هغې هم منظومه لیکلې ده موږ ته را رسېدلې ده. یو بل زموږ یو دغه مستشرق و جیمس فیلډ بلو مارټ دا په فرس کې دا دغه کیسه شامل ده. هغه ته ځینې حواله راوړي دي. دا دغه کتابو په 1303 کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي او د 400 دا کیسه په یو ډیر زبردست کولی سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1302 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر برهان نمیو هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستریټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب او تاسو ته معلومه ده د پښتو په پونخوا د شعر هارو بهار هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال سید ابو علی شاه د پښتو یو اوږده مصنوعي لیکلې ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلې و. زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ الفنستن نوم یو هغه یو کتاب دی دری کاونټ اپ کابل د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهور ده او یاد په پښتنو کې څومره خوخیږي په دې حواله هغه په دری کاونټ اپ کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانه په اصل کې څوک وو په دې داستان کې رښتیا څومره دي په دې اړه خاغلی حبیبي د کابل کلنۍ د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولي او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشر زوی ګڼي. خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دي ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې د دغه واقع ستر پیښې هم په بازدره کې واقع شوی دي خو دغه کیسه د کوړي سره نږدې د کابل د سیند په غاړه په مصري بانډه کې پای ته رسېدلې ده او د دغه عاشقان و ادیرا اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې دا داستان وړومبې د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلی وو.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی د خوشحال بابا زوی دی چې هغه مصنوعي ادم درخانه لیکلی ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کوم دی دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کوم وا د صدر خان خټک مور دا یوسف زی وا د حمزه خان بایزي خور وا. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مصنوعي کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوی نه واورېدله میرو د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کې دی شي چې دا د دغه میروزوی او دغه قصه د مخې چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړه او خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا ته چونکې د یوسف زو خورې نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړمبنې ښکاري ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو دغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی او بله دا ده چې د دغه د میرو د زوینه اورېدلې دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې وي هغه به وي خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلي وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده ښه او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسي او جمالیاتي قدرونو څرګندونه ترې کیږي. نوموړی زیاتوي چې د داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو کیسمارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره لزانه سیوځې کړي وي بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دے بابل استوری یا فوک راخ لئی کتا سو دے یونان راخ لئی کتا سو دے ہند راخ لئی کتا سو دے مصر راخ لئی کتا سو دے چین راخ لئی دے ٹولو کی بنیادی توگا باندے دے پیخو دے واقعیت سوال نروالاڑی گی پا بنیادی توگا دغا استوری یا دغا فوکلور دا دیو قام یا دیو ټولنی چې په یو خاص جغرافیه کې سره جون کوي د اغي ټولنیز غوښتنې را برسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علت او د معلول یا د بازي کائناتي واقعیات او یا بازي کائناتي مظاهر د بشپړ کولو یا د اغي د پیژندلو بازي علمی آله له وجود ته نوی راغلي نو انساني ټولنه کې چې کما ټولنیز اروا یا ټولنیز نفسیات د دې اظهار به په ټولنیز توګه کېده او دغه ټولنیز توګه به دا سیوا چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم ویل کېدل به موجودېدل بم او دغه شان به هم د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده نو چې کله به دغه نوي نسل سره نورې غوښتنې وي نو هغه په دې داستان کې یا په دې امیج کی یا پدی فوک کی یا پدی استوره کی سره غډی اوم شوی نو زکه زدا خبره کومه او دا معلومه خبره ده پدی ډیر شیخ خلکو کار کړی دی چې دغه استوره دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته خی چې په بیلابل وختونو کې د ارزښتونو سو نو د دې لپاره د تاریخی استناد ضرورت نشته او دې باندې دا سوالم نه راوړی ولاړیږي چې د واقعیاتو یا د دې پیښو واقعیت څه دی دا سوال دلته به ځای ښکاری.
په برتانیا کې میش د ملکن د سیمې یو اوسیدونکی او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسه یې له وړوکوالي له خپلو مشرانو په کور او حجره کې اورېدلې ده او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانې په کردارونو کې د مینې ننګ او قربانې زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکن نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اورېدل کېږي او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلی شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومه هم پټي او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه یې چې هغه فرض کا په د جاګیردارۍ په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه هغه خلک اهمیت ورکړي. په جاګیردارۍ کې دا بندیز ډیر زیات و. د ښځې او د سړي په ملاقات ډیره زیاته پابندي وه. نور خو څه سافټ زه نه و خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. ادم خان هم رباب غږو او هغه رباب چې و هغه د دغه نرمه ایسه د ژوند هغه درخانه زړه وګټو او هغه د هغې هغه تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوي سماج هم د قبایلي سماج نه دا زمونږ د ټولنې چې وه دا وتې وه جاګیردارۍ طرف ته هم وتې وه نو په هغې کې بیا دغه پابندۍ او دغه بندیزونه ډېر زیات دي نو په هغه بندیزونو کې دی خپل لار ایستې ده د ادم خان درخانه یا هر کیسه څه نه څه کیسه یي خو هغه بیا هغې کې چې بیا هغه لټرري اگزیجریشن چې کم شي ته وي نو دغسې هغه بیا هغه مبالغه راشي او هغه په مخ کې لاړه شي نو هغې کې بیا نورې نورې داسې کیسې چې هغه بعضې وخت کې د ټولنې یا د هغه دغه سره متعلقه خاندانونه چې دي هغه هغه نشي برداشت کولی خو بیا هم دا یو کیسه یي او دا را روانه یي او دا کیسه خلکو ته د هغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د هغې کیسه یې کوي.
اوس پوښتنه دا ده چې که چېرې دا کیسه سریښتیا لري نو باید چې څه یادګارونه یا نښې نښانې خو یې موجودې وي. په دغه اړه د ملکنډ د پلی کلي یو اوسېدونکي او څېړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړوي او شاعران پکې مشاعرې کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو. نوموړي وایي داسې څه یادګارونه یا قبرونه خو نشته، البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم دغه ځای ته راټولېږي.
د ادم خان درخانه ګټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پلی یونین کونسل کې کوم چې د پخوانی ملکنډ جنسه او د اوسنۍ ملکنډ ضلع یو یونین کونسل دی. زه چې د کله نه پیدا شوی نو د ماشوموالي نه مونږ دا قصه اورو چې دلته راشته دی. اگر چې د دې زیات تفصیلات نه ویلې کېږي، زما په خپله کوشش هم کړی دی چې آیا که دلته کې تر تسه داسې ځایونه چې څوک وي دا د هغوی قبرونه دي یا د هغوی څه یادګاري نو نشته دی، نه دغه دلته کې څه قبر شته یا داسې څه نښې نښانې نشته دی. بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه د خلکو ته یاده ده. دا کم ځای کې چې دا ګډ پروت دی په پښتو کې روت ویلې کېږي. روت دلته چې یو آبشار یا یو چړ دی او دا د کلی د اوبو واحد دغه سورس ځکه دا غریز علاقه ده. نو دلته کې بس د دغه روت ته به خلک تلل، همدا ګودرو همدا چې دی نیرو همدا چې دی سینو د دې ځای نه به خلکو هر قسم د اوبو دغه کونو ټول کلی به دلته راتلو. دا یو پوینټ نو هغه درخانه به هم په دې کلی کې وه، دلته به تله راتله. نو ویلې کېږي چې ادم خان هغه یا د چا نه اورېدلی وو، خوښه شوې وه د کلی د خان د لور تذکرې مون په حجره جماعت کې سره د ادب او دغه خبرل کېږي. نو ویلې کېږي چې هغه بدل تکي چونکه دا ځای دې سیو عموما زموږ په کلی کې اوس هم چې خلک رباب وایي نو یا چاته د غر لمنې ته ځي او یا د سیند غاړې لځي. نو د بازدره کې هم د قضیو چې دا یو د عوامو لپاره د سوشل ګیدرینګ سپاٹ هم وو او چونکه اوبو بنیادی ضرورت ته نو چې څوک به دې پکارو دغل ته بلاړې نو به ته خامخا ملاوې دو. ادم خان به دغل ته دې ګټ ته ختلی وو او رباب به وهو دا نږدې دی وته راکلی دی ګټ ته اورېدې کېږي. نو هغه چېرته درخانه چې دلته راغلی وه خو چونکه هغه د خان لور وه دومره دغه جورت چا نه شو کولی چې نږدې ورشي سلام کلام دی ورسره وکړي او دې نږدې دی وته څخه وګو کې. نو ادم خان د هغې د لیدو په تکل کې په دې پسې شاته شاته تلو او هغه چې دی د رود طرف ته خطه او دې تلو نو په منځ کې دا غټ غټ راغی. د دې نه مخکې غر ته ختل ګران دي. ما پرون په خپله بیا کوشش وکړو خو په سپلو کې خو بیخي نه شوم ختی. ویلې کېږي دا چې هغه په زړه کې یو خواهش راغی چې څه داسې سبب وشوی چې ما دا درخانه ولیدې چې دا نږدې نه وینم د دې دا ښایست زه وینم. نو ویلې چې دا غټ په منځ باندې دوه شو او د دې نه پورې غاړه هغه چې دی نو درخانه ولیده. نو زه پرون په خپله په هغه ځای کې ودرېدم. ما هغه ځای دوباره چک کوم، ملګرو ته مې راشه، ما سره دوه ملګري تللي. هغه ځای کې هغه اوبه دي کومې ته چې به درخانه راغلي او دلته به ادم خان ولاړو. نو بس تر دې حده پورې دا قصه عوامو ته پته ده.
خو څېړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې د ادم خان درخانه قبرونه په مصري بانډه کې دي، خو کله چې د 2015 کال نه وروسته په دې سیمه کې بېقراري ډېره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخو خو دغه قبرونه هم وران کړل. نوموړي زیاتوي چې په دغه اړه نورو څېړنو او کار ته اړتیا ده، ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په ادیره کې په ګوته کوي.
مصری بانډه یو کلی دی، په هغې کې د دوی د قبرونو ذکر کېږي او هلته کې بلکې قبرونه جوړ شوي هم وو. په هغې باندې چې دی نو باقاعده څه کتبې هم لګېدلې وې، خپه قبرونه او د ادم خان درخانه. بیا غا د طالبانو دور چې کوم وو هغه کې دا سړیر داسې مزارونه وران شو سوو شو سوو شو نو دغه قبرونه هم پکې وران شو او په اخبار کې باقاعده دغه ورانو قبرونو تصویر راغلو چې دغه هم چې دی نو وران کړی شوي دي. نو د هغې نه وروسته بیا پته نه لګي چا بیا چا جوړ کړي دي او که نه دي، خو په مصري بانډه کې دغه قبرونه چې دی نو شته دی.
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبله د پښتنو شاعرانو په خپل خپل رنگ کې د دواړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانه وړاندې کړې دي، او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني، او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
قدر مدر کو د مشال اړیو ځانګړي خبرونه دوام لري. له ژمنې سره سم اوس درته اونې ځ خبرونه سندري جادوګری در خبرو. دا ځانګړي خبرونه ده او دا خبرونه تاسو لپاره هر اونې هر بچا جوړوي. نو راځي چې د دې اونې سندري جادوګری خبرونه ته په ګډه سره وښو.
هارون بچای مریدن کو د مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دیونه خبرونه د نومیالی سندرغاړي او د موسیقۍ د استاد سیداګل مینا د هنري ژوند په اړه ده. د مینا کورنۍ د ننګرهار ولایت ته خو د او مشرانو د ژوند ډیر کلونه په پېښور کې تیر کړی دي. مینا لا ځوان و چې د خپل خ هنري استعداد له کبله په استاد مشهور شو. د په پیښور او هم کابل او جلال آباد کې ګڼ شمېر شاګردان لري او وخت په وخت یې په خپل غږ او موسیقۍ کې سندرې هم ویلې دي. په خبرونه کې به د سیداګل مینا د هنري هلو ځلو په اړه هم د ده خبرې او څو سندرې واوري.
ستم درا چی زورا خلم تاب هم دزان سرسی زم کورا خلم ها غزل چی ستا دیش پو پور کبا کمر ہم قربان دی کی تی سبا تے hijabuna hijabuna la vyaro munasade hijabuna hijabuna la vyaro munasade رحمان بس جوا کو میا وجوند یوتا دمڑو سجواب ہے کمر ہم قربان دکھی دے دے سبا
صدا گل مینا دا وقت پا کابل کی اوسی دیوائی پلار او ترونوی هم د موسیقی هنر کرده خو د خپل زده کړې له کوره بهر اول یو افغان او وروسته له پنجابی او استادانو کړي.
زما والد صاحب میناګور استاد نومیږي چې د پښتو تبلغه کوي. حاجی صاحب چمنګل ما استاد مو خرم خو تبلغه غږولو بنجو رباب تبله ډوله دا ډېر شیان لکه د پښتو موسیقۍ کې چې نن سبا اوري او وینئ ردم کې نو زیاتره زما د والد صاحب او زما اتره هغه د لا چیزونه غږیږي پکې ځکه چې د پښتو هغه چې کوم پخواني مشرانو به سره غورو نو هغه بیا دې هغه لږ نور ښایسته کړی چې زما دل سره جوړ کړي چې دې وخت سره وچلیږي. زما نور ترونه کمنګل استاد هغه هم لنډ غږی د مصطفی استاد شاګرد دی لنډ غږی او سرنا دغه پوکي دې سیزن سکسفون کې دا غټ شاګردان دي او تنمګل استاد زما تر دې خطب لغه کې دې ښه شاګردان دي زیات لري. ما یې ذکر عبدل ستار استاد سره شروع کې داغه د بریالي سمتی مامام کیږي تیار په خور کې تما جوړ ورتم دغه د موسیقي استاد ماغه ستار استاد زما استاد دی بیا اغل الخان استاد سره شاګرد شو دا هغه پنجابیان چې ما څومره ذکر کړی دي نو بس لګي مو څه پر نور مې ذکر کوم. ما ستاد کی اول سرګم شروع کړ ارے گا ماں پتا نہیں سر سر جب مگر دیکھا سرگم سر بیا آواز پریکٹس بیا مزہ مزہ کلاسیکل خیال او چمری دا شیان ترانہ دا شیان چمی لیک لیک مزہ مزہ دی کہ لیک تکر شم خوشم بیا غنا پس بے ماتا غزل او شیان شروع کہ بیا اولسی سندری ماتا دیر مشکل سر کہ لیک شپ پختو یو زی کہ راضی او حرکت پ پختو کی راضی پزیلہ کہ پیدا
استاد سیدا گل مینا د سیمه د نومیاله استادانو په حواله وایي چې د موسیقۍ د صحیح زده کړې لپاره باید ډېر کلونه خواري وستل شي. مینا زیاتوي په پېښور او کابل کې ګڼ شمېر شاګردان لري چې سندره ویل او د موسیقۍ د بیلابیلو آلاتو غږول ورخي.
استاد سرحان د افغانستان استاد هغه وویل چې یو فنکار لپاره د عمر ډېر کم دی چې 50 کال زده کړو کې 50 کال وایي او پندوس کال نور بیا خلکو ته زده کړو کې. نو موسیقۍ کې دومره محنت پکار دی چې څومره مو کې کم دی، خو په هر حال چې ګرامري لحاظ سره سره شروع شي او کلاسیکل طرف نه شروع شي نو غزل ویلو دپاره نه نو هغه بیا کېږي. او بیا غزل خو مې ډېر ځان دی چې یو نیم خو راځه بالکل رایاد هم نه شي، خو په هر حال چې کم کم راته یاد دي فی الحال درته وایم. پېښور نه براوالو، په پېښور کې اشمت تهار را سره په دوبۍ کې شاګرد شوی و، زده کړه خو ډېر لږه کړې مانا، خو په هر حال خپله خواري کوي لګیا دی ځان موسیقۍ دنیا سره راورسوله. بل ظفر اقرار د هغه ورور چې د باغو دی وقار اتل آتف علي، نو دا دی داسې نور ډېر هلکان دي په کابل کې ډېر زیات دي. دلته تقریبا دلته ضرور چې ما 15 پوسټه شاګردان چلیږي، پېنه د شاګردان ته ورکوم چې شاګردان سره پرکټس کوم، هغه پرکټس ورسره کوم چې کوم ځان د پاره کوم چې شاګردان ما ته راځي پرکټس کوم، زه ورته د آواز خاص پرکټس ورکوم او یو یو ګینټه دوه دوه ګینټه. ما په الحال تقریبا لکه تبلا، رباب، سکسفون، وایلن دا نور دي سره نه دي پیانو سره، او دین علاوه دما قاری صاحبان هم شاګردان دي ګوره خاص رات اشاوی آواز وبسی دا وی او پینځه تاریخ دی په پینځه چې بیا نه هدي نه هکدي او دی چې رات او تو نه هاون او تو دې نه مې نو دا وی ته وین چې تاسو آواز بنو بس دغه څه ورکو بس دغه زور ورکړه دلته آواز نرم کړئ چې چا وی باندې کوی تقریبا ته دي قاریانو شاګردان هم دي.
چلت مینه ناراضی ز قتل ورن لرم څنګه یار پیدا کړم داس ہونا نلرم دومره زخم شوې ده زړه زما زګر زما وچې ته مرهم لای داس پرهار نلرم خلکران نفرت کوي نه پوهی گم دا ولی ویچ محبت پکی دا داس سحر نلرم زړه لرم زمي لرم آخر انسان ما سچی ران شوی دی کوئی نیم نادان ما زڑا لرم زمی لرم آخر انسان ما سچی ران شوی دی کوئی نیم نادان ما سچی ران شوی دی کوئی نیم نادان ما تنگ شویم گیرم نفرتونو که جوان باند تنگ شویم
مخ کے ہم آواز ہم اس ہم بے جانا نما سچرا نشوی دی پوئی میں ہم نادان ما گڑا لرم زمی لرم داخر انسان ما سچرا نشوی دی پوئی میں ہم نادان ما سچرا نشوی دی پوئی میں ہم نادان ما
د مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونې پکې د موسیقۍ د استاد سیدا ګل مینا خبرې او دا غ سندرې اوري. مینا استاد د افغانستان او پاکستان له حکومتونو هیله لري چې په سیمه کې د موسیقۍ د زده کړو مرکزونه جوړ کړي چې په خبرې له موسیقۍ سره علاقه لرونکو کسانو ته د دې هنر د باقاعده زده کړې موقع په لاس ورشي. نوموړی وایي هڅه به وکړي چې د انټرنیټ له لارې د موسیقۍ درسونو ورکولو یو پروګرام پیل کړي.
ډېر داسې خلک شته چې هغوی لکه د فیس ورکولو طاقت نه چې فیس ورکي هغه چاته استاد سره کښېني نو هغوی نشته وکړه د ګورنمنټ دا ورته وکړي چې هغوی ته یو اکیډمي جوړه کړي داسې چې هلته هر څوک عام و خاص نه شي زده کړه کوي چې زما په خیال کې دا به ډېر لوی خدمت وي او ښه خبره ده او زه خپل هم ځان زه کوشش کوم چې د انټرنیټ د لارې که څه خدمت وکړی شم چې زه په ازانۍ سره د پښتو موسیقۍ د ښودنې هغه طریقه وم وښیم چې څوک زده کړه کول غواړي که څوک لرې دي که څوک نژدې دي نو زه کوشش کوم چې داسې یو خدمت وکړم چې هغوی خیر ترې واخلي او زده څه وکړي چې نژدې وي خو راته رابطه کوي راځي بس هغه چې څه قید او قانون وي هغه طریقه ورته ښیم لکه پخوا به داسې وو چې شاګرد به راغی استاد ته شکره به ترې واخسته یو ورځ رواج غوندې به هغه شی به وکړو ډېر خلک په دې به خپه کېده ډېر خلک به خوشحاله استادان به وویل چې بس شاګردي کې دغه رسم رواج پکې ډېر نشته ما خپله ګاني منتلي لکه داسې فیس ایکوي شاګردانو ته چې میاشت میاشت به دومره فیس ورکوو تاسو راځئ زده کړه وکړئ.
مینا ګل استاد زیاتوي دې په پام کې لري چې د موسیقۍ ترلاسه کړی علم په کتابي شکل او هم د ویډیو سی ډي ګانو له لارې د سیمې هنرپال خلکو ته وړاندې کړي.
زه کوشش داسې کوم چې دا څنګه چې راته یادي دا یو کتاب په شکل جوړ کړم او ورسره کوم شي نو چې ویډیو سی ډي هم سره وي چې دغه طریقه ده دغه دغه د ټول مشخصات ان شاء الله دا زما یو خواهش هم دی او ارمان هم دی چې دا وکړم چې زما د مرګ نه پس هم خلک څه فایده واخلي. یو خبره کول غواړم تنګ نظری سره زما نه لګیږي که ډېر خلک زموږ داسې وي چې په تیاره کې پاتې دي خلک نیت بدي وایي کوي او استادان ښودنه نه کوي شاګردانو ته نه ښیي او هلته پټوي ځان سره که هرته چلو کوي د ونې خاطر چلو ته نه ښیي زما تر ځای یو مثال دی د الله کلام چې خلکو ته خلک داسې مفت ښیي نو دا خو د هغه نه زیات قیمت لري او څومره زما ته خلک راکوي ښایسته خبره ده.
بل بن وے دبل بلو بس آواز سوت وے نو دا بڑی رکھوے نو دا بڑی رکھوے گل بن وے دبل بلو گل بن وے دبل بلو بس آواز سوت وے نو دا بڑی رکھوے نو دا بڑی رکھوے گل بن وے دبل بلو کل مخ دی بلی دلے پو تور تم کی یوا دخ کل مخ دی بلی دلے پو تور تم کی یوا دخ کل مخ دی بلی دلے پو تور تم کی د گلو پو وک مو کی سماتا سر جر گوے دا بڑی رکھوے دا بڑے رکھوے گل بن وے د بلبلو گل بن وے د بلبلو بس آواز سوت وے دا بڑے رکھوے دا بڑے رکھوے گل بن وے د بلبلو محبت وی بل مضمون په میز کې نوې کیسه د محبت وی بل مضمون په میز کې نوې کیسه د محبت وی بل مضمون په میز کې نوې د سترګو په لیمو کې وزیر دیر د ناس ساتوي دا بڑے رکھوے نور دا بڑے رکھوے گل بن وید بلبلو
په پیښور کې ځوان موسیقار او کیبورډ غږونکې آصف حسین چې استاد سیدا ګل مینا له نږدې پیژني وایي استاد او هم یې مشرانو په پیښور کې د خپل مهاجرت په وختو کې پښتو موسیقۍ ته د قدر وړ خدمتونه کړې دي.
دا مکمل یو میوزیکل فیملی دی او موږ ورته ویلی شو کنه چې پښتنو کې یو چې کوم میراث والا خلک دي کنه چې دوی نیکه پلار نه دا کسب د دوی روان دي کنه نو موږ ورته په دې حواله هم چې وګورو نو ډېر ماشاءالله د دوی ډېر زیات کانټریبیوشنز دي په موسیقي کې. او بل د استاد لال خان استاد شاګرد دی سیدا ګل مینا او کلاسیکل زده کړې کړې دی استاد لال خان زوی دی استاد نواب علی هغه سره ډېر دوی
آصف حسین زیاتوی په پیښور کې له استاد سیدا ګل مینا سره د هغه په سټوډیو کې کارونه او پر بیلا بیلو راګونو او ریتمونو وګده بحثونه کړی دي.
زمونږ د مشرانو دیو سره تعلق دی دیو براتل لکه زما د نکونو سره کې ناست استاد شفیع محمد شواس استاد خان محمد بیا زما پلار محمد اسلم چې کوم دی د دیو د سیدا ګل استاد ډیر ښه تعلق په لو کې وو نو زما عمر خو مې ډیر کم وو نو چې ما سره د دیو ملاقات وشو نو دیو زما پلار ته وویل چې ستاسو دا زوی چې کوم دی ماشاءالله د دیو به یو ډیر زیات الله به ورته مقام ورکوي او دا به یو هغه به یو بیا چې زه زما کار روزگار دلته په پیښور کې زما دغه سټوک شروع شو سټوډیو سره شروع کړی استاد سیدا ګل مینا هغه کې مونږ ورسره ناسته پاسته و نو دوی زمونږ به سټوډیو ته راتلو یمې سټوډیو ته مونږ ډېر زیات ډسکشن هم کولو چې دا سافټویر داسې دی دا کوآرډینیشن دا داسې دی دا راګ داسې دا ریتم په حواله زمونږ ډېرې زیاتې خبرې شوې دي راګونو په حواله ډېرې زیاتې خبرې شوې دي ماشاءالله یو خط وخت یو بل سره تېر شوی دی.
استاد سیدا ګل مینا کله ناکله پاکستان ته ورځي او هلته د موسیقۍ په محفلونو کې ګډون هم کوي. نوموړی هیله من دی چې د سیمې هنرمندانو ته به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفرونه اسانه او د هغې په ترڅ کې د موسیقۍ کارونه او د هنرمندانو ژوند ښه شي.
پاکستان ته کال کې یو ځل دوه ځل زم راځم ځکه چې هلته ډېر ملګري دوستان یاران شاګردان خپل خپلوان دي هغه احساس دی مونږ ټول شکر دی یو خلک یو چې دغسې هر وخت په اتفاق کې اوسېږو نو څومره خوند کوي څومره مزه کوي زمونږ هم زه غواړم چې خلکو ته څه واورو او چې حالات داسې وي چې مونږ نشو کولی نو بس دا خو زمونږ هم لکه بدنیتي نه ده زمونږ لکه مجبوري غوندې ده چې حالات ښه وي نو بالکل چې څنګه موقع پیدا کېږي مونږ هم خدمت کړی دی خدمت به کوو چې تر څو ژوندي وو انشاءالله.
مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا پڑان دے دے
که سمارٹ فون لارے گٹ اتری اخیص دے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونے
ویڈیوی او لکھلی را پورونا
او ریدلے کتلے او لستلے شے
مشال ریڈیو دا سے لکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل R-A-D-I-O
او همدا اوستری گټه پورته کئ